السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هیله چې نیکمرغه ورځ ولرې. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د 25 نیټه ده چې د 2013 کال د فبروري له 14 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې څو شېبې مخکې ملت ته خپله وینا پیل کړې ده، له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ویستلو د څرنګوالي په اړه څرګندونې وکړې. دغه راز په افغانستان کې د انتقال د کمیسیون مشر وایي چې له 2014 کال وروسته اقتصادي چیلنجونه د افغانستان په مخ کې دي، خو له هر څه نه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. تمه ده چې د امریکا ولسمشر به ملت ته په خپله وینا کې چې څو شېبې وړاندې پیل کړې ده، له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر اعلان کړي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې بهرنیو طالبانو په ګډون 12 وسلوال دغلته وشل شوي دي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا دریم اټومي ازمیښت په کلکه وغنده. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به ملت ته په خپله وینا کې چې څو شېبې وړاندې پیل کړې ده، له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او د غراس تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ویستلو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د ازادي راډیو په همدې روانه خبري مجله کې په دې اړه درته وروستی حال درکو. یو لوړ رتبه چارواکی وایي کچېرې په افغانستان کې اقتصادي ودې او پانګونې ته جدي پاملرنه ونه شي، دا هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې یو خبري غونډه کې دغه راز وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه باید دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي. هغه هم دا راز وویل ډېرې هڅې، ډېرې هغه پروژې چې تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې عملي شوي، له ګټې لګښتونه زیات وو. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دریو بهرنیو طالبانو په ګډون 12 وسلوال مخالفان وشل شوي. دغه عملیات پرون د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ترسره شول. د تګاب ولسوال عبدالقدوس ازادي راډیو ته ویل چې یو طالب چې ټپي شوی و نیول شوی دی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور ملکي وګړي وشل شوي، خو سیمه ییز چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه وایي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا دریم اټومي ازمیښت په کلکه وغنده. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر کیم سنگ هاون چې هیواد روانه میاشت د ملګرو ملتونو دورې مشري پر غاړه لري وویل دغه ازمیښت د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه جدي سرغړونه ده. هغه د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې وروسته ویل دا شورا به اوس د دغه ازمیښت په وړاندې پر مناسبو اقداماتو غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سوزان رایس ویل واشنگتن او متحدین نیت لري هغه بندیزونه سخت کړي چې پر پیونګ یانګ د 2008 او 2009 کلونو د اټومي ازموینو په خاطر لګول شوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو ځل بیا پر پیونګ یانګ غږ وکړ چې د اټومي وسلو له پروګرام څخه خلاص واخلي. د ویل نړیوالې ټولنې سره په ګډه ما په کراتو کراتو د پیونګ یانګ په مرشر تابه غ کړی چې خپل اټومي وسلو پروګرام بند کړي. د نړیوالې اندېښنې د خبرو له لارې لرې کړي او له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا جنوبي کوریا او نړیوالې ټولنې سره د باور فضا رامنځته کړي. شمالي کوریا د سې شنبه په ورځ ویل چې دغه ازموینه د امریکا د دښمنۍ په وړاندې لومړنی ګام دی او خبرداري ورکړ چې که واشنگتن خپل دښمنۍ ته دوام ورکړي نو به نورو جدي اقداماتو ته هم مخه کړي. د شمالي کوریا د اټومي ازموینه تر مځکې لاندې ترسره شوې ده، تر ټولو قوي ازمیښت بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي په سوریه کې د کورنیو شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 80,000 کسانو ته رسي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ناوی پیلي دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه. 13 میاشت پیلي ویلي چې اټکل کېږي په سوریه کې د نږدې 2 کلونو شخړو په ترڅ کې به له 2000 زیات کسان وشل شوي وي. پیلي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په هغې غونډه کې وکړه چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه جوړه شوې وه. په دې برخه کې د دې شورا د غړو ترمنځ ژور اختلاف د دې سبب شوی چې د ملکیانو د ساتنې لپاره هیڅ اقدام ونه شي. هغې زیاته کړه دا یو فاجعه وه او د ټولو اړخونو ملکیانو یې قیمت ګاللی دی. پیلي یوازې له امنیت شورا وغوښتل چې سوریه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړي. ډیرار دولتي هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي کویت ته الوتنې بیرته پیلوي. څه باندې دوه کاله مخکې پر کویت د صدام حسین د ځواکمنو د ځواکونو د یرغل وروسته د هیواد ته د عراق د دولتي هوایي شرکت پروازونه بند شوي وو. د کویت د ملکي هوایي چلند د برخې مسؤل فوز الفراح د سه شنبې په ورځ وویل چې د عراق هوایي شرکت به د راتلونکې شنبې په ورځ کویت ته الوتنې بیا پیل کړي. دغه شرکت به په اونۍ کې له بغداد د کویت هوایي ډګر ته څلور پروازونه کوي. بغداد موافقه کړې چې د کویت هوایي شرکت ته د هغو زیانونو په خاطر 500 ډالر تاوان ورکړي چې د 1990 کال د جګړې له امله ورته رسیدلې دي. او د امریکا دفاع وزارت مرسیال اشتون کارتن وایي که په راتلونکې میاشت کې د وزارت د میلیاردونو ډالرو بودیجه په اتوماتیک ډول کمه شي، د دفاع وزارت به اړ شي چې سلګونه زره ملکي کارکوونکي له تنخوا پرته رخصت کړي. کارتر ویلي چې دفاع وزارت به دغه راز اړ شي چې د کښتو او الوتکو د ترمیم چارې ودروي او د روسنې په پروګرامونو کې د پام وړ کموالی راولي.
د هوا پیژندنې ملي ادارې د نن ورځې لپاره په څو سترو ښارونو کې د هوا حالت د ډول اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 8.3 منفي درې، اسمان وریځو د ورښت امکان. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14.6، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.6، اسمان وریځو د ورښت امکان. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14.2، اسمان وریځو د ورښت امکان. او په پای کې کندهار د تودوخې لوړه درجه 18.6، اسمان وریځو د ورښت امکان. داود هوا حالات لمنته مومنه نکوم.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت خپل وینا پیل کړی ده او تمه ده چې له افغانستان څخه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم په خپلو څرګندونو کې اعلان کړي. په روانه خبري مجله کې په دې اړه تفصیل اورئ.
Let's take their advice and free our families and businesses from the painful spikes in gas prices we put up with.
په افغانستان کې د امنیت انتقال د کمیسیون مشر خبرداري ورکوي که په افغانستان کې پانګونې او اقتصادي وضعیت ته پاملرنه ونشي، هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ شي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وي ځواکونه دا توان موندلی چې وروسته له دې په ځینو لویو لارو کې د اکمالاتي کاروانونو امنیت وساتي.
فزت عامه خوشبختانه دغه ظرفیت پیدا کړ چې بالاخره چې دغه وظایف په خپل په بشپړ توګه تر سره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه په کلکه غندلې او د دې سازمان عمومنشي پر پیونګ یانګ غږ وکړ چې د اټومي وسلو پروګرام بند کړي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر او بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له افغانستان څخه د لسګونو زرو امریکا اسکرو د استلو خبره کړې ده. اوباما په دې اعلان سره په افغانستان کې د ولسکلنې جګړې پای ته چې ملاتړي ترې کم شوي او بل ګام نشته شوی. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د اطرافي ځواکونو محارب ماموریت د 2014 کال په ډسمبر کې پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې 14,000 امریکایي عسکر به د یو کال په موده کې له افغانستانه باسي. اوباما دا خبره تېر شپه ملت ته په وینا کې وکړه. 14,000 عسکر د هغو 16,000 امریکایي عسکرو تقریبا نیمایي برخه ده چې په اوس وخت کې په افغانستان کې حضور لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ملت د اوباما د وینا د مخه افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې د ملي اردو د تجهیز او پیاوړتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون او یو له نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې آیا دواړو ولسمشرانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړې او کنه څه نه دي ویل شوي، خو اوباما تېره میاشت له ولسمشر کرزي سره په واشنگتن کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې په اړه خبرې کړې وې. دواړو ولسمشرانو افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږدولو د پروسې پر چټکېدو هم موافقه کړې وه. له افغانستان د یو کال په موده کې د 14,000 امریکایي عسکرو له ایستلو سره یو شمېر اندېښنې هم غوټه دي. د اسوشټټ پرس خبري اژانس د راپور لمخې یو شمیر امنیتي کارپوهانو او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په دې اړه اندېښنه څرګند کړې چې له افغانستان په بیړه د ځواکونو ایستل به ممکن دغه جګړه ځپلې هیواد له سقوط سره مخامخ کړي. د راپور لمخې په تر ټولو ناوړه حالت کې له افغانستان په چټکۍ سره د ځواکونو ایستل به ښایي طالبان بیا واک ته ورسوي. مخکې د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله ویل شوي وو چې د امریکا متحده ایالات به ښایي له 2014 میلادي کال وروسته هیڅ یو عسکر په افغانستان کې پرېنږدي، خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دلسیز مارټین ډیمسي افغانستان ته په وروستي سفر کې دغه راپورونه کم اهمیت وبلل او ویې ویل چې دی ډاډه دی چې متحده ایالات به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر عسکر وساتي. تر اوسه په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو عسکرو شمیر نه دی معلوم، خو یو شمیر چارواکو د 3 نه تر 15 زرو عسکرو د پاتې کیدو خبره کړې ده. یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره امریکا باید مناسب شمیر عسکر په دې هیواد کې پرېږدي ترڅو افغان امنیتي ځواکونه په خپله وکولی شي د هیواد امنیتي چارې په بشپړه توګه سنبال کړي. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو محارب ماموریت د راتلونکي میلادي کال په دسمبر کې پای ته رسیږي.
و امریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما ویلي چې خای 4000 امریکایي عسكر به د یو کال په موده کې له افغانستان څخه وباسي. اوباما دا خبره په وینا کې چې څو شپه مخکې ملت تپل کړی ده هم کوي. 4000 عسكر د هغو شپږ شپې د 1000 امریکایي عسكرو تقریبا نیمایي برخه ده چې اوس په افغانستان کې حضور لري. په دې اړه نوریاس نوري په سویډن کې مشت د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړي او لومړی ترې دا پوښتنه کړي چې داسې اندېښنې نشته چې په بیړه د دومره امریکایي عسکرو په وتلو سره به د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم خراب شي. هغه په دې اړه وایي:
زه په دې باور یم په داسې لوی کچې د پوځونو ایستل د امریکې د هیواد لخوا خامخا د ناتو په نورو غړو هیوادو باندې او یا په هغوی باندې چې ناتو غړیتوب نه لري اثر غورځوي، یعنی هغوی به هم ورته عمل لاس پورې کړي او پایله به یې داسې چې له دې خوا به امنیتي وضعیت په افغانستان کې ممکن د خرابوالو پر لور باندې نور هم وغځېږي. له بله اړخه به ځینې دولتي مامورین او یا د وسلوال پوځ په لیکو کې افسران چې په اوسني رژیم باندې باورمندي نه لري ممکن تپتپان دسي او د مخالفینو
خاطه مایل پیدا کړی. حقانیار صاحب، دغه ځواکونه لوتلو سره داسې اندېښنې هم شته چې ګواکې طالبان به زړور شي. آتا داسې ویل کېږي چې په تر ټولو ناوړه حالت کې د کارپوهانو په وینا چې ممکن طالبان بیا واک ته ورسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر نه کوم چې په هر ډول څه دوی په تیرو کې واک ته ورسېدل، دا تجربه بیا تکرار شي. ولی په هر حالت باندې دا هم ممکنه ده چې دغه عمل تر سره شي، خو اوسنۍ حالت په خاني حالت سره توپیر پدې کې ده چې په تیرو کې یوازې یو ډله یا یو ګروپ په واک کې و وی هم د افغانستان د خلکو په منځ کې رټل سی و. اوس په افغانستان کې نسبتا حقوقي نظام موجود ده او په دغه نظام کې سیاسي ډلې شامل دي، مدني ټولنې دي او نور افغانان چې غواړي د افغانستان د پرمختیا لیوال دي او نسی کولای په هغه رقم باندې طالبان غوښتل په افغانستان کې حکومت وکړي، یو ځل بیا د هغوی تر واک لاندې ژوند وکړي. نو زه فکر کوم دغه ستونزه موجوده ده، ولی که طالبان له ډیرکټ څخه کار واخلي او په خپلو کړنو کې بدلون راولي او د افغانستان د خلکو غوښتنې ومني، ډیر ممکن ده چې طالبان وکولای شي یا وربیا سیاسي واک تر لاسه کړي. ولی سیاسي واک په دې لپاره ممکن اسانه وي تر لاسه کړي، دوی ساتل به ورته ډیر ستونزمن وي.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې افغانستان به یوازې پرې نګدي، په دې معنی چې یو شمیر عسكر به په افغانستان کې پرېږدي. څه فکر کوئ چې دغه اوسنی وضعیت په پام سره څومره امریکایي عسكر ته ستاسو په نظر اړتیا پیدا کیږي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي؟
زه خو فکر کوم چې کله چې امریکایانو په دغه اوسنی شمیر باندې چې په افغانستان کې وو نورې کابو له 50 زیات یو ودو په افغانستان کې وسله پاوز دروځي عسکري قطعات درلود، دوی ونس کولای دي 4000 یا 10000 طالبان په مقابل کې جګړه وکړي او په افغانستان کې امن راولي. دا هیڅ امکان نه لري چې امریکایان دي په یوازې ساري او د دنیا وادونو په مرسته دي 4000 یا 10000 عسکرو په جګړې فعالیت په نتیجه کې وکولای شي پر طالبان او په نور مخالفینو باندې غالب شي. زه فکر کوم د افغانانو په ګټه بداوي کچیر ته امریکایان غواړي په افغانستان کې سوله راشي تر هغه خداده چې په افغانستان کې هیڅ امریکایي پوځي پات نه شي. په دې معنی چې د مخالفینو او په تیر د طالبان لپاره بیا به د جګړې پلمه نه وي. کله چې د جګړې پلمه په افغانستان کې لمن دولاره، بیا د افغانستان خلک حق لري چې طالبان تر ګریوان ونیسي او ورته ووایي چې تاسو به تر څو په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکوي، یعنی تر څو به افغانان وژني یا به په افغانستان کې تر څو پورې د کورنۍ جګړې ادامه پیدا کوي. ولې که چیرته خارجان په افغانستان کې پاتې شي په کده کم شمیر باندې، زموږ لپاره به تر ګټې تاوان زیات وي. تاوان په دې کې دی چې د مخالفینو لپاره به د جګړې پلمه منځ ته راشي او د جګړې پلمه هغه وخت لمن ځي خارجان له افغانستان څخه ووځي.
د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم حقانیارو چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو او دا چې څومره امریکایي عسکر باید په افغانستان کې له 2014 کال وروسته پاتې شي او که پاتې نشي په دې اړه ازادي راډیو سره څرګندونه کولې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په خپل وینا کې چې اوس پیل شوې ده له 2014 کال وروسته په دقیقه توګه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر اعلان کړي. یو لوړ رتبه چارواکی وایي کچېره په افغانستان کې اقتصادي ودې او پانګونې ته جدي پاملرنه ونشي دا هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ شي. دا خبره د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزي کړې ده. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د روسي عملیاتو په ترڅ کې د دریو بهرنیو طالبانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وچل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا دریم اټومي ازمیخت په کلکه وغانده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشروعي په سوریه کې د کورنیو شخړو د قربانیانو شمیر نشته اویا زرو کسانو ترسي. د عراق دولتي هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي کویت ته الوتنې بیرته پیلوي. او د امریکا دفاع وزارت مرستيال وایي کپراتون کې مېش کې د دې وزارت د میلیارډونو ډالرو بودیجه په اتوماتیک ډول کم شي. د دفاع وزارت به ارشي چې سلګونه زره عملکی کارکونکو له تنخوا پرته رخصت کړي. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو تبصری خبرې کړې دي. جزئیات له جنقه الکوزیورو.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورسپاڼې سیمه ییز پولیس له مرموز او مشکوک شهرت سره تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په پیل کې راغلي. په کابل او واشنگټن کې چارواکي په پام کې لري د سیمه ییزو پولیسو شمیر چې په جنایي فعالیتونو او د بشري حقونو په سرغړونو کې دخیل هم دي پراخ کړي. ورسپاڼې لیکي د امریکا د پوځ د خاصو ځواکونو قمندانې په تهیلې چې د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو پر روزنې، تجهیز او معاشونو شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر ولګوي. د دې ځواکونو شمیر به له 0 څخه 15 زرو ته پورته شي او دا پروګرام به لکتر لګه تر 500 نورو کلونو پورې هم دوام وکړي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي که څه هم چې سیمه ییز پولیس زیات تلفات لري او په فساد او بیرحمیو هم تورن دي، دا ځواکونه په هغو سیمو کې چې د افغانستان ملي پوځ او پولیس ورته زیات لاسرسی نه لري له طالب وسلوالو سره د جګړو او دفاع په لومړیو لیکو کې پراته دي. ورسپاڼې په کابل کې د امریکا د خاصو ځواکونو د قمندانۍ د ویان ټام بریانت خبره راخیستې چې وایي په 2010 کال کې چې کله په افغانستان کې د امریکا ملاتړې ډلې یا ګروپونه جوړ شول، جنرال ډیوید پیټریاس ویلي و چې دا موقتي ځواکونه دي او تر هغې چې افغان ملي پوځ او ملي پولیس روزل کیږي سیمه ییز پولیس به په کلو او بانډو کې له سپکو وسلو سره د وسلوالو پر ضد جنګیږي. لاس انجلس ټایمز ورسپاڼه وړاندې لیکي له هغه وخت راهیسې امریکایي قمندانان دې نتیجې ته ورسېدل چې د سیمه ییزو پولیسو لګښتونه د منظمو امنیتي ځواکونو په پرتله کم دي. دې قمندانانو افغان چارواکو ته په خپلو څېړنو او وړاندیزونو کې هغوی ته قناعت ورکړی چې د ملي پوځ او پولیسو د شمیر په کمولو او د سیمه ییزو پولیسو د واحدونو په زیاتولو سره به ډېرې پیسې وسپموي. نیویارک ټایمز ورسپاڼې د ځوان افغان نسل د هلو ځلو او هیلو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې په بهر کې د اوسېدونکو افغانانو زیات شمیر وطن ته ستانه شول او دغه راز له ولایتونو څخه هم یو شمیر افغانان مرکز کابل ته وکوچېدل تر څو ځان ته عصري ژوند جوړ کړي. دې کسانو د بهرنیو زیاتو پیسو په داخلېدو سره ځان ته کورونه او کاروبارونه جوړ کړل او په هیواد کې سوداګرۍ او تعلیم ته وده ورکړه. نیویارک ټایمز لیکي همدا ځوانان یا هیلمن افغانان د بل هر چا په نسبت زیات اندېښمن دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بهرنیو مرستو په بندېدو سره به هر څه په اوبو لاهو شي. ورسپاڼې د رسول محب په نامه افغان خبرې راخیستې چې وایي د کابل په لویدیځ کې د ځان لپاره د 15 امریکایي ډالرو په لګښت یو کور جوړ کړی خو دا مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی او که فرصت په لاس ورشي له هېواده به ووځي. خو د سیف الله په نامه بل افغان نیویارک ټایمز ورسپاڼې ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ډالر پانګونه کړې او د راتلونکي په اړه اندېښنه نه لري. سیف الله په دې باور دی چې امریکایان به کلونه کلونه په افغانستان کې دیروي او دا ځکه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې او نه غواړي پانګونې ناکامې او له منځه لاړې شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه دا توان موندلی چې وروسته له دې په ځینو لویو لارو کې د اکمالاتي کاروانونو امنیت وساتي. له څه باندې لسو کلونو راهیسې په لویو لارو کې د اکمالاتي کاروانونو د امنیت ساتنه د خصوصي امنیتي کمپنیو پر غاړه وه. د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د برخې مرستیال وزیر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په هیواد کې لو 50 خصوصي امنیتي کمپنیو له جملې څخه اوس مهال 15 پاتې دي او هڅه کېږي چې افغان ځواکونه د دې وړ شي چې په لږه موده کې د دې کمپنیو ځای هم ونیسي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په شاوخوا 14 ولایتونو کې د محافظت عامه ځواکونه ځای پر ځای کړي او وروسته له دې کولای شي چې په ځینو لویو لارو کې د اکمالاتي کاروانونو امنیت وساتي او تر منزله یې ورسوي. پخوا تر دې د هیواد په لویو لارو کې د کورنیو او بهرنیو اکمالاتي کاروانونو د امنیت ساتنه تر ډېره ځایه د خصوصي امنیتي کمپنیو پر غاړه وه. د دې وزارت د محافظت عامه د برخې مرستیال وزیر جنرال جنبش وویل اوسمهال په هیواد کې 15 خصوصي امنیتي کمپنۍ فعالې دي او هڅې تیزې شوې چې د دې کمپنیو ځای هم د محافظت عامه ځواکونه ونیسي.
فزت عامه خوشبختانه دغه ظرفیت پیدا کړه چې بالاخره چې دغه وظایف په خپل په بشپړه توګه ترسره کړي. دا اوس تلاش په دې کې موجود دی چې دغه بخش چې سکورت کوي یا د قطارونو د بدرخی دی دا سر د اوسه ترانزیشن شروع دی چې دوی باید ترانزیشن سي. تقریبا دا دوی ورځې را په دې خوا دا کار ور باندې شروع شوی دی چې د بدرخی بخش ختم سي.
جنرال جنبش وویل له 2000 لومړی میلادي کال وروسته په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو شمیر 50 ته رسیدلې وو. له دې جملې څخه اته کمپنیو چې لوړ پوړو دولتي چارواکو پورې اړه لرله او اته نورې چې فعالیتونه یې اغېزمن نه وو لغوه شوې. پاتې کمپنۍ چې اوس مهال فعالې دي دا به هم د افغان ځواکونو له بشپړېدو سره د ټاکلي زماني جدول سره سمې له منځه ولاړې شي. جنرال جنبش وویل په دې لاره کې ستونزې هم شته خو هسی کوي چې آواری کړي.
وقتی که نو جای کونه را میگیره طبیعی است که کونه باید تلاش کنن که موجودیتش
کله چې یو نوی د زور ځای نیسی طبیعی ده چې زور هڅه کوي څو پر خپل ځای پاته شي او بقا عمومي. خو موږ هڅه کوو هر هغه څوک چې زموږ د لارې خنډ کیږي هغه خنډونه له منځه یوسو او ځینې تیر شو.
خلک وایي په هیواد کې ځینې امنیتي کمپنۍ د دې پر ځای چې امنیت ته خدمت وکړي د خلکو د ځورونې سبب شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی یو وخت پرته له استثنا د ټولو امنیتي کمپنیو لغوه کېدل غوښتي وو چې وروسته بیا د ځینو نړیوالو مؤسسو له مخالفت سره مخ شو. کارپوهان وایي دا به ګرانه وي او وخت به وغواړي چې حکومت وتوانېږي د ټولو خصوصي امنیتي کمپنیو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دوی دلیل وړاندې کوي چې له یوې خوا په افغان امنیتي ځواکونو کې دومره توان نشته او له بلې خوا بهرنیانو ته باوري نه دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه په کلکه وغندله او د دې سازمان عمومي منشي بانکیمون پر پیونګ یونګ غږ وکړ چې د اټومي وسلو پروګرام بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل واشنگټن او متحدین نیت لري چې پر پیونګ یونګ لګول شوي بندیزونه نور هم سخت کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا دریم اټومي ازمښت په کلکه وغانده. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزیر کیم سنگ هاون چې هیواد روانه میاشت د ملګرو ملتونو دورې مشري په غاړه لري وویل دغه ازمښت د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه جدي سرغړونه ده. هغه د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې وروسته وویل دا شورا به اوس د دغه ازمښت په وړاندې پر مناسبو اقداماتو غور وکړي. شمالي کوریا د سشنبې په ورځ وویل چې دغه ازموینه د امریکا د دښمنۍ په وړاندې لومړنی اقدام دی او خبرداری ورکړ چې که واشنگټن خپلې دښمنۍ ته دوام ورکړي نو به نورو جدي اقداماتو ته هم مخه کړي. د شمالي کوریا دغه اټومي ازموینه چې تر ځمکې لاندې ترسره کړه تر ټولو قوي ازمښت و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو ځل بیا پر پیونګ یانګ غږ وکړ چې د اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. له نړیوالې ټولنې سره په ګډه ما په کراتو کراتو د پیونګ یانګ پر مشرتابه غږ کړی چې خپل د اټومي وسلو پروګرام بند کړي. د نړیوالو اندېښنې د خبرو له لارې لرې کړي او له ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا جنوبي کوریا او نړیوالې ټولنې سره د باور فضا رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر سوسن رایس وویل واشنگتن او متحدین یې نیت لري هغه بندیزونه سخت کړي چې پر پیونګ یانګ د 2008 او 2009 کلونو د اټومي ازموینو په خاطر لګول شوي دي. د هغو دوامدارو خطرونو په وړاندې چې د شمالي کوریا بیرونکو فعالیتونو رامنځته کړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید چټک، جدي او قوي عکس العمل وښيي. امنیت شورا کولی شي د پریکړې لیک له لارې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د لرې واټن وېشونکو توغندیو او د اټومي فعالیتونو د پراختیا د توان مخه ډپ کړي. رئیس ویل نړیوال په دې اړه ګډ دریز لري چې دغه ازموینه د پښیمانۍ وړ یو عمل و او هغه سیمه ییز او نړیواله سوله زیانمنوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جنوبی کوریا له ولسمشر لیمونګ بیګ سره چې دنده په ختمېدو ده په ټلیفوني خبرو کې د دې هیواد د کلک دفاع ژمنه وکړه.
قدرمنو دوستانو، تاسې ازادي راډیو اورید. امریکا ولسمشر باراک اوباما چې همدا اوس ملت ته وینا کوي، وایي چې پراتونکو یو کال کې به له افغانستان څخه 3000 امریکایي عسکر وباسي.
We're negotiating an agreement with the Afghan government that focuses on two missions: training and equipping Afghan forces so that the country does not again slip into chaos, and counterterrorism efforts that allow us to pursue the remnants of Al-Qaeda and their affiliates.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې بل 2014 کال لسته د هیواد ماموریت دوه بڼې ولري. لومړی دا چې د افغان ځواکونو تجهیز او روزنې ته به دوام ورکړي، او بل دا چې د القاعده شبکې پر ضد به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي ترڅو افغانستان بیا د القاعده او د وسلوالو په پټنځای بدل نشي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونه کې په دې اړه چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې افغانستان څخه په یو کال کې 3000 عسکر وباسي، او د افغانستان په اړه د امریکا ماموریت له 2014 کال وروسته څوي مفصل معلومات اوریدل شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمي مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژوند رنگونه
که اول بدی نمره تا واخلی او د کم ځای
نوم امینا ولایت پکتیا
دغه وښتانو کې دی بورن ختی دی دا څنګه
دا خدای ز چې موږ د سره کې جولتوب کوو مزدوري کوو د خلکو ته د بور بورو کورو کې ته کوو دالته کوو او بیا جن ډیر د بجټ کوو بس دا نه
او سم د سستړې ښکاری ساده د سلوړ شوی
بل نه اوس می لاس خبره بار کو ستړې ما
دغه بورې خو ډیر غټي غټي دی بل څوک در پورته کوي ک خپل پورته کوي شي څه کوي
د سټاله چوي بیا پیونه پره کیږي خپل ځوند چې تو کړه ټي ټي وي به په دوه نفر جګو یو ته شوته ورجګو بلې کومک سکه
په دې جمع کې د کاروبار خده نه دی ښه
ولا په دې جمع کې کاروبار ډیر خراب ده. سیزن چې بیا کار خو
دا سیزن ته څه توای په کم وخت کې سیزن وي مزدور
سیزن هیدغه کې چې عمل میاشت جابزو کې سیزن وي نو بس پروش زخ ډیر وټول خل به کاروي جمع دي پر ذخیره جوړوي دغه پر حالت به مو کاروبار ډیر خوي
پوري کې مې نیم دغه کار کوي
بله هنده کاروبار کوم
کوم بل کاروبار واغه کې د خیر ونه څنګه دې تراغلی
ولا کاروبار م ډیر وظیفه مې خو بس لګ مشکل و بس زنه مشونه کوم بس گزارم نه کړ بیرته د مزدوري تر وشپم پکور د موشم را پیسې جوړو
څه کار دې کو پخا
من پکې می کوله
ماشي کم متول
ماشي کم مباله
نو الته ماش تو او دلته څومره پیدا کړي
الته موش د سه وای چې 2000 روپے و شپم مالته په سیبره کاو ورې زاب سیبره کاو دال چې ده لاس 2000 روپے جوړو شپم بیا کارو را پکور وي
پکور دې شپه ده
bale bale
ښه دغلته دې ورځ په حساب پیسې درکې دې بورې په حساب یې اخلي څنګه اخلي
دا خروار حساب ده خروار بس او تلو یا بورو یا دل به دکاندارانو ته کوم ته مکور کوو بجې 15 روپے ته ډکو بیا ځای په ځای انس مول ته جوړو خریدار په حساب نه
اوس نو ته کوم خاص دغه دی بور دکاندار سره یک همداسي بس لګي چار چاغه کو کاغه تورځي
بس دل ډیر مشتری لرون دیوالونه لرو بس ډیر دکانو کې کور کوو بس بیا کوم ځکه چې برابر شو بس کور کوو ورځ ما ساته شنه پرګو
ښه ورځ ډکه
bale
درس دی ویل کنه
درس می ولا نه دی ویل
پکې پخیمانه په درس نه ویلو
والا کی چې ویته سوچ وکم پخیمانه دی ویته سوچ وکم مې پخیمانه نه بوجي بوجن دیولون مې دی مو سندسه د مو سین کې دی ولسم نه خلاص دی پنتو نه خلاص هم کمپیوټر ار سجدا دی اندال د مو سپد سره کی جولتوب کې بیکاره دی مو د دومره زماده بسله دا کار کړی دی نو سیو دی له هدا خدش مو یل نه د غیمو نظر سره مو کار پخده ځکه چې دوی ته وظیفه نشته دوی خدي دوی کمیوب دی خو دوی ته کار بار وظیفه نه پیدا کیږي اندال د مو سره کار کوي
درس خو پر لحاظ خدای خو بس دغه کارونه دی خدای ټولو ته پیدا کی چې ټول په کار ولګي
بله امين امين ټول ته دی
دوستانو تاسو